د ماسپښین دوی بجې شوې احمد چې بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره مرسته کوي سلامونه مو ومني په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په افغانستان کې خبریږي تر خبرونو وروسته مو د کابل د سیشن بی د برید د تحقیقاتو له نتیجې خبرو او دا به هم واوري چې په سر پل کې د ولایتي شورا په وینا د طالبانو مشي چینیایي میرمنې کوي خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې ورستۍ خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوی و د پکتیا خوست ننګرهار او کونړ ولایتونو قومي مشرانو او ولسونو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ او پاکستانی چارواکي وای د دې هیواد د پوس شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړ شوی دی تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او ریدا هم د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې روسي خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوی و د ولسمشر مرستیال وان دوا خان مینپال آزادی رادیو ته ویل هغه وسلوال چې د بریده تر سره کړ د حقانی شبکې غړیو
لمړی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلې حمله ولا او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان دښمنانو سره معلومي دي دغه سرچینه معلومي دي دغه ادرسونه معلوم دي دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او دا حقانی دلی په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملی شوی
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د سیشنبې د ورځې برید د بهرنیو استخباراتو کار دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی درجال برجسته د ساتنې پر ریاست د سیشنبې ورځې په ځانوژن کې او ډلې زوسلواله حمله کې څلور شپې ته کسان چې اکثر ملکی وګړي دي وشل شوي او شاوخوا درې نیم سو نور ټپیان دي په مرکز کابل کې د سیشنبې ورځې د خونړې حمله په مناسبت نن په هیواد کې دننه او بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوری ریاست پر ویبپاڼه خپور شوی همداراز نن او سبا به د هیواد په جماعتونو تکیهخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزتامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلیزه او انتحاري برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي چې د یو شمېر او ټپیان شوی چې د ټپیانو د یو شمېر ټپیانو حالت یې نازک دی د حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو نړیوالو مؤسسو لخوا په کلکو الفاظو وغندل شوه په پکتیا خوست ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو ورستي بریدونه وغندل په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت دی د افغان علماو لپاره دارالافتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنگ فتوا ورانه شي د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د ورستي بریټ قربانيانو ته هم زرګونه سیسی وینا ورکړه د ننګرهار په غنی خیلو کې بعد شینوارو د شپګول سوالیو چارواکو دني عالمانو او قومي مشرانو په خپل غونډه کې د حکومت د مخالف وسلوالو ورستي بریډونه وغندل غونډه ته د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالبصير عبدالظاهر حقاني هم وینا وکړه
افسوس پداسي مفتيانو افسوس پداسي علماو افسوس پداسي کورنۍ پداسي ځوانانو چې خپل د مسلمان په چې ټوپه کرا کېسته خپل مسلمان مور وای دي او په دې کې بیا د ثواب او مهر ساتي
په کونړ کې له راټول شو چارواکو قومي مشرانو دلی عالمانو هم په افغانستان کې ورسې بریدونه وغندل او له حکومت د هغو کسانو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د حواری لپاره د وی کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده عالمی بلخی چې له پاکستانی چارواکو سره دغلته د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حواری لپاره پاکستان ته تللې د پنځم به په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یو غونډه ته وینا وکړه
دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لارې چارې لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی ونډه ترسره کوي
خود افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کورنۍ چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو راجستر کولو بهیر به وغځوي. اما د پاکستان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کمیټې به یوازې د راجستر شوو کډوالو چارې پر مخ وړي. پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد د پوست شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړل شوي دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې یوولس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړل شوي افسران کورونو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات ورڅخه اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوست لوی رئیس جنرال راحیل شریف تر دې دوه ورځې مخکې ویلي چې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره باید د پوست په لیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالي او اداري فساد تورن د پاکستان د پوز د افسران په داسي وخت کې له دندو لري کړی شوی چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د ترکیه څلور علمی شخصیتونو په هیواد کې د روسي پروپاګند خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. دا په ترکیه کې د هغو قضیو د لړۍ تازه برخه ده چې په دې هیواد کې د بیان پر ازادۍ د قیوداتو له امله سخت انتقادونه پیدا کړي دي. دا څلور کسان د یوې خبري غونډې له دایرولو وروسته ونیول شول. بل لور ته د استنبول په همدې محکمه کې د هغو دوو ژورنالستانو محاکمې هم نن دوام وکړ چې د تروریزم په خپرولو او د روسي سازمان په ملاتړ تورن دي. د بلوازد پولیسو د محکمې مخته سخت جدي تدابیر نیولی وو او یو شمېر کسانو بیا د دغو محاکمو پر وړاندې اعتراض وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ارمنستان ته تللی چې د نګورنو قرباخ پر سر د ازربایجان او ارمني پلوو وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام مخه ونیسي. سرګی لافروف به د ارمنستان له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. که څه هم چې د ازربایجاني ځواکونو او ارمني پلوو جدي غوښتونکو ترمنځ د اپریل په 15مه اور بندو شو، خو په سیمه کې خال خال نښتې لا هم دوام لري. وسلوالو وایي د ازري ځواکونو د تیرې ورځې په برید کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. ازربایجان او ارمنستان د پخواني شوروي اتحاد څنګه دوه لورځو را په دی خوا د نګورنو قرباخ په اړه په خپلو کې شخړه لري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتنویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي. د اندېښنې ته په پام چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزوری شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هیواد ټینګار وکړ چې برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي، نو د لویو ستونزو لکه ترهګري، کډوالي او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلی ویل شوی چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د کابل د سیشن بی د برید د تحقیقاتو پاړه وویل.
لمړی معلومات خو دغه صحیح چې دا یو پیچلی حمله وله او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای.
د کابل په روسي برید پسې په یو شمېر ولایتونو کې ولسی خلکو د افغان ځواکونو ننګ وکړه.
ظرف یوله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتی ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم.
په سارپول کې د ولایتي شورا غړي تور پوری کوي چې د طالبانو مشر چچنیایي شزی کوي او امنیتي ګواښ رامنځته کړی. خو د سارپول امنیه قومندان د ورستیو جګړو پاړه وایي په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا د نړۍ د نامي سندرغاړي پرنس رچاغ دی چې پرونې له نړۍ سترګې پټې کړې. د دې امریکایي سندرغاړي په اړه به واورئ. ستاسو په ژغ پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمي سنلولو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د سیشن بی ورځې چاودنه او ډلهیزه انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په دې حمله کې له حقانی شبکې سره ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو مرسته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پوره پور کې.
په داس حال کې چې د کابل د سیشن به د ورځې له خنړې حمله وروسته افغان حکومت لا وسلوالو طالبانو سره جګړه لومړی توپ بلله، د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا له پاکستان او غوښتل چې په خپل خاوره کې د تروریزم د تمویل تجهیز مرکزونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کابل د وروستۍ پیښې په اړه څېړنې لا هم روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې د حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې وه.
لمړی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلې حمله ولا، او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي دي، د غو سرچینه معلومي دي، د غو ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او دا حقانی دلی په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملی شوی.
د تیرې شنبه په ورځ په کابل ښار کې د لمړی حفظ اړوان د پولی محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړیو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د ملکیانو په ګډون 46 کسان پکې ووژل شول او 340 تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل وروستۍ خونړۍ چاودنه او ډله ییزه انتحاري حمله د افغانانو او نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. افغان حکومت د جمعې په ورځ د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند پرېښود. د افغانستان جمهور ریاست هدایت ورکړی چې په ټولو ولایتونو کې باید د پیښې د قربانیانو لپاره فاتحه واخیستل سي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حملې نویت دا څرګندوي چې له شک پرته د دغې خونړۍ حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داود ازادۍ راډیو ته وویل
پرته د شک دې سره ډېر یو قوي استخباراتي او نظامی ارگان د شاته ولار دی چې دغه سی ارگان په سیمه کې پرته د پاکستان نه ز بل ارگان نه ګورم. نو زیات امکانات دشته دی چې دا کار د پاکستانیان د خوانه سازماندی شوی.
د افغانستان جمهور ریاست یو ور بیا د تل پچیر له پاکستان او غوښتل چې په خپل خاوره کې د حق وسلوالو طالبانو پر وړاندې کوټلي اقدامات وکړي چې ملکی افغانان وژني. حاجی سید داود په دې باور دی چې له پاکستانه دا ډول غوښتنې پخوا هم شوې خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. ښاغلی داود ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا، چین او د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دې ته وهڅوي چې په پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په شان د افغان طالبانو پر وړاندې هم اقدامات وکړي.
د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې ورځې په برید کې حقانی شبکه تور نه کړه. د افغانستان د حکومت ویندویانو تیر ورځ همدار زویل چې د کابل د سیشنبې له برید وروسته به د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسوالو پر ضد جګړو ته دوام ورکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي کشفي او جنګي الوتکې په افغانستان کې د وسوالو مخالفانو پر ضد خورا اغیزمنې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې کشفي او جنگي الوتکې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په ډګر کې خورا اغیزمنې دي. متحده ایالاتو په تیر 1940 کال کې د افغانستان پوځ ته د ثابت وزر لرونکو سوپر توکانو الوتکې ورکړې چې څو یې رارسېدلې او څو نورې په راتلونکو میاشتو کې ورکول کېږي. همدارس دفاع وزارت نږدې یوه اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې د بی پیلوټه کشفي الوتکو الوتنې پیل کړې. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له سوپر توکانو او بی پیلوټه الوتکو څخه اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن کار اخیستل کیږي. ثابت وزر لرونکي A-29 یا سوپر توکانو الوتکې توپونه او ماشینداری لري، د دښمن پر اهدافو بمونه ورولی شي او رهبری شوي او غیر رهبری شوي توغندي وشتلی شي. دفاع وزارت همداراز وایي ګڼ شمېر بی پیلوټه کشفي الوتکې ورکړل شوي دي او نورې به هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل له دې الوتکو څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کیږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په بدخشان کې زموږ سوپر توکانو A-29 الوتکې هلته ډېره ښه دنده ترسره کړله، ډېر تلفات دښمن ته واړول، او د بي پيلوټه کشپي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کېږي د بي پيلوټه کشپي الوتکو نه په هلمند کې، او سوپر توکانو الوتکې هغه د افغانستان په هره سیمه کې هر چېرته چې ضرورت شي د هغې نه ګټه پورته کېږي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله پخوا هغه مسله وه چې د څارونکو په نظر د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی و. خو اوس چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري کوي او بهرني ځواکونه د جګړې په ډګر کې فعال حضور نه لري، آیا په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله له هم د اندېښنې وړ ده؟ د پوځي چارو کارپو پخواني جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل که د نویو الوتکو تخنیکي پرسونل ته مسلکي روزنه ورنکړل شي نو ملکي وګړي به بیا هم زیانمن شي.
په داسې حالاتو کې چې موږ هیڅ نه وسلې نه لرو، موږ هوایي ځواک نه لرو، موږ رادار نه لرو، د دښمن د ځپلو دپاره دا ډېر مؤثره وسیله ده. خو په دې شرط چې موږ خپل پرسونل د خارجي دوستانو د رهنمایي لاندې تعلیم و تربیه مسلکي سي، که تعلیم و تربیه مسلکي نه وي او دوی په دې تیارو باندې بلد نه وي او یا غلط کوردینات ورکي د ملکي خلکو د تلفاتو سبب ګرځي، دا به ډېره ناورین وي. او یا خپل دا تیاری د دښمن له طرفه شاید راوغورځول شي که چېرته دقیق یا رهبري نه شي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له سوپر توکانو او بي پيلوټه کشفي الوتکو څخه اوس مهال د کندوز، هلمند او بدخشان په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت له خپل هوایي او کشفي ځواک څخه په پوځي عملیاتو کې د اغیزمنې استفادې خبره په داسې حال کې کوي چې اوس مهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د شفق په نوم عملیات روان دي.
د احمد تکل پراپور کې مو د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې نویو جنگي او کشفي الوتکو د دولت مخالف وسلوالو پر ضد په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې ده. بیا هم د امنیت په اړه د سرپل ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د ناامنۍ زیاتوالي ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې چینایي ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري کوي. لسیمې مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
د سرپل د ولایتي شورا اساسي په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې چینی ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د وسلوالو د جګړې مشري کوي. د څو ورځو راهیسې په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. طالبانو د خپلو عمري عملیاتو له پیل سره سم لکه نورو شمالي ولایتونو په سرپل ولایت کې هم د دولت پر ضد خپلو حملو ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې له یوې اونۍ را پدې خوا د اخسو او میرزا ولنګ سیمو سربیره سانچراک سوز مقاله او سیاد ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حملو زور اخیستی. د سرپل ولایت د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده یې پاړه وایي ډېر دي سوز مقالې ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ لویدیځه برخه یعنی اقصو او میرزا ولنګ سیمې تر لوی تهدید لاندې دي، او خاصتا د سوز مقالې ولسوالۍ ډېری برخو کې د طالبانو تحرکات ترسره کیږي. مجاهد زده په دې باور دی چې د طالبانو یا د حملې د نامنۍ د زیاتوالي سبب شوي او په دې ولایت کې میشته امنیتي ځواکونه په تنهایي سره نشي کولای چې د اوږدې مودې لپاره د دولت مخالف وسلوالو حملې په متواتر ډول دفع کړي. ښاغلی مجاهد زده په سرپل ولایت کې د طالبانو په وړاندې د پراخو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. متاسفانه چې د سرپل ولایت مرکزي ځواکونه په تنهایي سره یو سلسله تحرکات ترسره کړي، خو تر دمه لا مزار شریف او زون څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو په مقصد مرستندوی ځواکونه نه دي راستول شوي او دا کار نه دی ترسره شوی. مجاهد زده وایي چې چینی ښځې په سرپل کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. حسین وایي چې دا ښځې په کوهستانات ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای اوسیږي. هغه یې په اړه زیاته کړه. دوی مشري کوي. چچینی ښځه یادوم چې له خپلو کورنیو سره په کوهستاناتو کې اوسیږي. دوی په سرپل کې د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. په همدې حال کې د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو حملو په دې ولایت کې زور اخیستی و، خو د درې ورځو را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په متقابلو تحرکاتو کې د دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریباً
د ښاغلي بقیزوی په خبره چې په یادو جګړو کې د یو وسلوال پاسون کوونکي په ګډون دوه تنه محلي پولیس هم وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان دي. تر دمه د یادې موضوع په اړه طالب وسلوالو څرګندونې نه دي کړې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خوست په زرګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد او خلکو د امن ساتونکو وبلل او د دې ځواکونو نه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو چې د پنځشنبې په ورځ دا غونډه را جوړه کړې وه د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وو. د کابل د وروستي برید قربانیانو ته دوی په زرګونو سیسي وینه هم ورکړه. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د غونډې د پایل وړاندې د یو شمېر لسو زده کوونکو همدارنګه د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړقا لمانځل. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده.
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر ده سرباز ده اوس که غاخ په وکی په تاسو ځان ورسوي د غزایی ته مرشوته د ولسونه به په کوتک باندې تیار ځان به ورس. بل طرف وسله ور قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن لپاره دوی وینې نه خپل ولدونه دي نو د ولدونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمنې کوي او کړای ده.
د خوست یو تن ځوان شانزلی محبت وایي چې افغان ځواکونو د خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي. نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي.
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو، حمایت کوو او که چېرته موږ تضرورت شو موږ به د خپل سر او د وینو په بایز دوی په څنګ کې ودرېږو او دوی تر څنګ به د خپل ولسونو څخه دفاع او ساتنه وکړو.
خوست واری حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاری وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خدا ده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي.
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي موږ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هر دقیقه او هر ثانیه تیار یو. بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لار او پیغام داده خدمت د وطن د لویش لویش نه دفاع کوو او دغسې هر خائن ظالم ته اجازه نه ورکو چې دوی خپل موخه ته ورسیږي.
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسا ډاکټران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول. د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه. یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم، ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو.
د یادونې وړ ده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
د خوست تر څنګ په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ تر څنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبر او علماو ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان څمکني وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربیره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردی پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان
نشانه دی نشانه دی کرم صاحب ویل دا موږ ته
یوازې اک بیان نه و چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزی او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالپتاوه رامنځته کړي چې د سولې او امنیت په راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتی عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامی او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو، خو البته وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. خو اوس په دا واورې چې د امریکا دفاع وزارت خلکو ته یو چیلنج ورکړی.
خبری است؟ د امریکا دفاع وزارت د اپریل 28 یعنی د پنځشنبه ورځ خپل سایټونو ته د هکرانو د ننوتو په وړاندې د جایزې پروګرام پیل کړ. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میتر 12 پوري که هر هکر وتوانید د امریکا د دفاع وزارت وی پانو ته ننوت جایزه به ورکړي. د امریکا دفاع وزارت دا جایزه د دې لپاره اعلان کړی چې د خپل وی پانو مسؤلیت زیات کړي او پر نیمګړتیاوی وپوهیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلی که هر څوک د دغه وزارت وی پانو ته ننوت یا یې نیمګړتیا ومیندله یو نیم لک ډالر به جایزه ورکړي. د دغه وزارت په وینا تر اوسه پورې تر 1500 زیاتو کسانو په هغه پروګرام کې ځانونه ثبت کړي چې د پنټاګون د سایټونو نیمګړتیاوی معلوموي.
از موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
علي احمد له بقوا څخه پوښتنه کوي چې نن ولایت په ولایت پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی دی؟ ټاکل شوی دی چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان په اړه خبرې وشي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ویلي کې د سمکنیو او ډنټي پټان ولسوالیو زیاتره سړکونه کنډ کپر دي، باید ورغول شي. محمد ولی د هلمند له مارجې ولسوالۍ لیکي، البته دی له دفاع وزارته هیله کوي چې د هلمند امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام څخه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت غوړي چې د دوی د ولسوالي خلکو ته د کار موندلو لپاره هڅې وکړي. عبدالرحمن له کندهار د کابل د سیشنبی د ورځې د برید د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وای او د طالبانو مشر مولا محمد اختر منصور د پاکستان غلام بولی. شیرزاد له هلمند لیکي افغانانو سل زله پنجاب په زور مسلمان کړی دی، اوس هم باید افغانان فکر وکړي. نادر شاه مشال د خوست له زازوی هم د کابل د سیشنبی د ورځې د قربانیانو له کورنیو سره د همدردی پیغام راستولی دی. او قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي ک افغانان یو موټی شي د وطن د دشمنانو ملا به ماته کړي. دوی بجاو دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په کابل کې ورستې خنړۍ حمله په پا پاکستان کې پلان شوی و. د ولسمشر مرسیال وان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې هغه وسلوالو چې د بریده تیر سره کړی د حقانی شبکې غړي وو او د پاکستان له استخباراتو سره په ګډه د بریده تیر سره کړی. په مرکز کابل کې نن د مرکز کابل کې د شنبې ورځ د خنړۍ حمله په مناسبت نن په دغه ښار او افغانستان نور سیمو او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمندګیو کې د هیواد بیرغ نیمه ځوړند دی او د ولسمشر غنی د حکم پر اساس په جمعتونو تکیه خانو د ملي امنیتي ځواکونو په قطو او جزتامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې قومي مشرانو او ولسونو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوس شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لري کړی شوی دي. ترکیه څلور علمی شخصیتونو په دې هیواد کې تورستی پروپاګند خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ارمنستان ته تللی چې د نوګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنی پلو وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانیا وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکیلوي.
و سم اقتصادي خبرونه مرزي احمد زي وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د حرفوي زده کړو دوه کلن پروګرام پرانیستل شو. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له مخې د نهم او دولسم ټولګیو سباندې زر تنو فارغینو ته د نجارۍ د موټرو ترمیم او د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د جرمني هیواد په مالي او تخنیکی همکاري جوړ شوی دی. سپاهی زاده وایي چې دغه کسان له مسلکي زده کړو وروسته دی فابریکو ته د ماهرینو په توګه د کارکونکو لپاره معرفي کیږي. نموړی دغه پروګرام هدف د حرفوي زده کړو پراختیا او وده بوګوت کړه. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې د کورنۍ محصولاتو یو څلور ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه ټولنې مشر حمید الله خادم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان صنعتکارانو سباندې سل غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. نوموړی وایي په دغو غرفو کې ساختماني مواد، مبلو، فرنیچر او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې دغه نندارتون هدف دا دی سو خلک پوه شي چې خصوصي سکتور
او ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر مدني فعالان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري غواړي چې د اروپایي ټولنې پر هغو هیوادونو فشار راولي سو افغان کډوال په دغو هیوادو کې ومنل شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت سوي د قسیم سولمل په راپور کې اوري.
زرګونه افغان کډوال لا هم د یونان او مقدونیه پر پوله په ډیر بد او بے برخلیک وضعیت کې اوسېږي او نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه دي. ځینې افغان مدني فعالان اوس په کابل کې هڅه کوي چې د دغه افغانانو غوښتنې ته رسیدګي وسی. د نګریشن او په نوم د مدني بنسټ رئیس عبدالقیوم نادری د پنځم به پرلس په کابل کې خبر اعلان وویل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونی چلند د بشري ارزښتونو خلاف کار دی. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر عالي کمشنرۍ غږ وکړ چې دغه افغانانو ته جدي پام وکړي.
از کمیسوریای
عالی پناهندگان ملت
د ملګرو ملتونو لالی کمشنری د بخن نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو لکمیسون څخه غواړو چې پر اروپایي هوادونو فشار راوړي څو د کډوالو پر وړاندې خپل چلند بدل او د هغوی د منلو زمينه برابر کړي.
د افغان حکومت د معلوماتو لمخې په تیر کال کې شاوخوا 2.5 لک افغانان اروپا ته ولاړل. اروپایي ټولنې په وروستیو کې ویل چې 80 زره دغه افغانان بیرته هیواد ته ستنوي. خو د اروپایي ټولنې له دغه اعلان سره افغان حکومت وویل د افغان کډوالو لیږدونکي هیڅ الوتکې ته به په دغه هیواد کې د کښېنستلو اجازه ورنه کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم مخکې ویلي وه چې د بروکسل تر غونډې مخکې به له اروپایي ټولنې سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي دوی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو غوښتنلیکونه په انفرادي توګه وڅېړي او ټول یو مخ بیرته هیواد ته ستانه نه کړي. ښاغلی میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت غواړي له اروپایي ټولنې سره داسې تفاهم لیک برابر کړي چې له مخې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره لازم شرایط برابر سي.
کومې ناستې چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره درلودې، موږ غوښتنه وکړه چې تاسې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې له هر ډول تبعیض څخه ډډه وکړي. نو هلې ځلې روانې دي، موږ هڅه کوو چې د بروکسل نن هڅې واضح تفاهم ته ورسیږو تر څو دغه بحران مدیریت شي او د حل د کډو د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وشي.
او مغشتل د مدني فعالانو د غوښتنې په اړه په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی زموږ تماسونو ته ځواب را نه کړ. په همدې حال کې د تیر یک شنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري عملیاتي مرستیال جورج آکوت کابل ته د سفر په ترڅ کې پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته جدي نه ده. ښاغلی آکوت همدارنګه له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې خپلو وګړو ته د اوسېدو لازم شرایط برابر کړي، کنه نو د ده په وینا د کډوالو د تلو بهیر به همدارنګه جاري وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن جمعه د ځمکې نړیواله ورځ ده. تمه کېږي چې نږدې 170 هیوادونه د پاریس موافقه چې د اقلیم د بدلون په باب د لاسلیک کړي. دا د دې موافقې د عملي کېدو په برخه کې یو تاریخي ګام ګڼل کېږي. د نړیوالو آژانسونو په حواله جزئیات له سالی محمد صالح څخه اورو.
د نړۍ ګڼ مشران نن جمعه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټولیږي چې د اقلیم د بدلون په باب موافقه چې د پاریس د موافقې په نامه یادیږي لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یوځای په هغو مراسمو کې چې د نړۍ څه باندې 115 حکومتي مشران به پکښې حاضر وي برخه واخلي. دا په یو ورځ د یوې نړیوالې موافقې د لاسلیک لپاره تر ټولو لوی شمیر دی. د مځکې په نړیواله ورځ دغه مراسم په داس حال کې جوړیږي چې څلور میاشتې مخکې په پاریس کې په سختۍ سره د اقلیم د بدلون په باب پر یوه موافقه سلا وسوه. دغه موافقه له دغو هیوادونو غواړي چې د ګلخانهیي یا مزره ګازونو د خپرېدو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د اقلیم د بدلون دغه موافقه هغه وخت عملي کېدای سي څو 55 هیوادونه چې د نړۍ د مزره ګازونو د 55% برخې مسؤول ګڼل کیږي دغه تړون لاسلیک کړي. د دغه تړون عملي کېدو ته 2006 میلادي کال د هدف په توګه ټاکل سوی، خو چین او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی غواړي دغه تړون تر ټاکلي مودې مخکې یعنی په 2018 یا هم په 2019 میلادي کال کې عملي بڼه خپله کړي. د دې موافقې له مخې هر هیواد د کاربن دای اکساید او نورو مزره یا ګلخانهیي ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپل اهداف ټاکي. د تودو څپو، وچکالۍ او د سمندرونو د صحت جګېدو له کبله له 19مې پیړۍ راوروسته 2015 میلادي کال د نړۍ په کچه له تر ټولو تودو کلونو ګڼل کیږي.
د امریکایي پاپ سندرغاړي پرنس مړی په مینیاپالیس ایالت کې د ده په کور کې وموندل شو. پرنس نوښتګر سندرغاړی و او د جاز ترڅنګ کې فانک او ډیسکو موسیقي هم ښخوله. پرنس په 1970 لسیزه کې شهرت وموند او په وروستیو څو لسیزو کې د امریکایي پاپ موسیقي له نوښتګرو او غوره سندرغاړو څخه ګڼل کېدی. د پرنس د مړینې له عمل تر اوسه نه دی معلوم شوی. له ملالۍ بشیر څخه تفصیل اور.
د
امریکا د پاپ موسیقي د ولوي ستاره پرنس مړی په خپل کور کې مندل سوی او د مړینې لامل یې تر اوسه نه دی څرګند. د ځایي پولیسو په وینا د پنځشنبه په ورځ روغتیايي عملیې د زړه ته سی پی آر ورکړ، خو ونه توانېدل د دغه 55 کلن ستوري مرسته وکړي چې د سهار پر 10 بجې مړ سوی اعلان سو. د پرنس د مرګ د خبر اورېدو وروسته په مینپولیس ایالت کې د هغه کلب مخې ته چې پکښې د پرنس مشهوره سندره پرپل رین یا ارغواني باران فلم سوی وه، د پرنس سلګونو مینوال راټول سول او د ده پر همدې سندره یې د ده په ویاړ نڅا وکړې. د امریکا په لاس انجلس ښار کې خلک له کورو راووتل او د پرنس په یاد کې شمې بلې کړې. په دغو راټولې شویو کسانو کې یوې مینوالې داسې وویل: هر چا له پرنس سره مینه کوله، یوازې د یوه نژاد یا کلتور خلکو نه بلکې ټولو، او زما په فکر دا هغه څه و چې دی یې دومره مشهور او ستر کړی و. د پرنس له مشهورو سندرو څخه لیتس ګو کریزي، آی وډ ډای فار یو، لیتل ریډ کورویت، پرپل رین او کیسوی د موسیقي په جاز، فانک، آر ان بی او راک ژانرو کې کار کړی وو او وو ګرامی او یو اسکار جایزې ګټلې وې. د پرنس د مړینې په ویاړ د لاس انجلس د ولایت ودانۍ په ارغواني رنګ رڼا او روښانه کړل سوه. همداراز د امریکا په ټولو ښارونو کې مهمې ودانۍ په ارغواني رڼا او روښانه سوې. د پرنس مرګ دوی اونۍ وروسته له هغه دی چې په اټلانټا ایالت کې کنسرتونه لغوه کړل، ځکه چې روغتیايي حالت یې ښه نه و. د په اټلانټا کې د اپریل په 14 یو کنسرت وکړ او د نورو کنسرتونو د لغوه کولو په اړه یې همالته اعلان وکړ. وروسته کله چې د سندرو په منځ کې د لمینوالو سره خبرې کولې، د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ژغ یې کمزوري و او ډیر وخت خپل پیانو ته ناست و او هلته یې سندرې بللې. د خپل روغتیايي وضعیت په اړه د خبرو اورېدو وروسته پرنس په مینسوټا کې په خپل کور کې د اپریل په 14 د نڅا مېلمستیا جوړه کړه. د یوې ویبپاڼې لیکوال چې پرنس یې پیژانده ویلي، ښایي پرنس دا مېلمستیا ځکه کړې وي چې وښیي روغ رمټ دی.
د امریکایي سندرغاړي پرنس په اړه مو راپور اورېده. پرنس تېره ورځ وفات شو. وسم ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه طاهر روشن راغون کړی دی او له همدې سره د ازادي رډو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر، امان امیرزای او نور همکاران له تاسو څخه اجازه غوړو په پوره سات د ازادي رډو په بل خبرونه کې تاسو ته تازه خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسی، دغه دی ستاسو د نن ورځې د خبرونې وخت رسیدلې او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو د خوا بیلابل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خبره کړو. او لکه څنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کوم بل ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله در لاسه مور کوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکو پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خبروي. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا دی د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمن خان محبت کے من جز میدان سوری دن استر کلی سہا پٹول طالبان و غق قوم چی بد افغانان و ازار و نحلی و نور جنگ او جگڑی پریگ دی لطر رای فو اشارہ ما غولی گئے زکا چی افغانان تل وج لیگی و وجنی گئے و تل قتلی گی بد دی افغانان دی وجنی ما خوانی سی راش اخفال وطن تا سبول عواز پر سی او د جنګ غړو څخه خلاص وهلای چې مننه دی زړه دی وسه.
زه خوندره مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کلم کې د زړه رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زړه لکه سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوام کلم کې
دا دو لمبر به د پټیشن شرکت شرکتي حکومت تجارتي حکومت نه راکوم چې د افغانستان د دسې حکومت چې دکانداران په افغانۍ نه کارت نه ورکوي په کلدار کارت ورکوي دا معنا چې د دولت نشته مونږ څوک نه لرو دا څنګه حکومت دی چې خپل افغانۍ نه چلیږي په کلدار کارت ورکوي دې خاطر شل شل روپۍ په کلدارو کې زیات درته پاتې کېږي په افغانۍ کې درته اور روپۍ درته پاتې کېږي نو دا د خلکو ملامتیا نه ده د دولت کمزوري دی دولت نشته شرکت دی انجو دی هر سړی په دې کې لګېدلی چې بس پیسېډکې او نور ملک څوک کسی کې نه دي دغه افغانۍ چې بې ارزښته شوه دا دولت بې ارزښته دی دولت دو لمبر دی جعلي دی هر سړی شرکت دی جیپ کې بټه کوي او خوښته به دې جواب وسي دولت نه خواهش کوو چې د خپل افغاني پیسې ته خلکو ته لږ ارزښت ورکړي دغه رقم کورو ونیسي ماشوم واستوه چې سل افغانۍ ورکړي چې دوه کار ته راوړه یو کار ته راوړه چې کلدار یې راوړه نو دا ملک دی که رشخان دی حکومت حکومت نه لري دا که صحیح حکومت وای دا مشکلات قسم به خدای کمه لیدلی وای خو دا معلومه خبره ده چې حکومت نشته او هر سړی په دې کې لګېدلی چې خپل جب ډاکي ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې ما غږ پیغام بار بار خپور کړي تر څو د دولت لوړ پوره خورو غوږ ته ورسیږي خدای په امان.
بله السلام علیکم زه حکمال ده نه هلمند ولایت نه دالیو ثالث خطا سر په تماس کې يم دلته په لشکرګاه ولایت کې دایشګر کې لکه مې ولسوالۍ څخه راځي د ګیرې کومندانې امنیت ملي نن باسي نو تاسو خو فزنا دا غوښتنه ده چې دانشګر په حق له باید معلومات وکړي دا غریبانان چې زوري غریب کار خلک دي یو د یو لس زره یا پنځه زره یو پنځه زره روپۍ ګټلي هغه هم د دنیا خیالونه نشتري دي په حق له باید تاسو معلومات وکړي او زموږ غوښتنه تاسو هم دغه ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه محمد یونس غزنی د ولایت جندره د ولسوالۍ د غادي راډیو پښتون کوټه سلامونه کوم بعد له سلامو څخه زما دا پیغام په ډیره مهرباني سره د دې پیغام د مشر توقع لرم او د دې کندهار د عمومي مبعث څخه درته زنګ وغوښتم موږ سره دلته ډېر ځنم کېږي ما شپږ میاشتې کېږي د دې شی دلته پروت یم هېڅ وخت مې اواز نه اوري داسې ډېر خلک شته چې له هغو سره هم داسې ځنم کېږي د شی یې او ثبوت نه یې خدای دې وکړي ما دا جخت زړه خلکو کې ورسو چې دغه مربوط کیږي او که نشم نه کوي واقعیت به مولا دې رسنه یو خوا بده شي خپل پیغام په تمه یم او همیشه ورته غوږ نیول دی دا دې راځي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هرات ولایت شندن ولسوالۍ تاسو ته څنګه اړه کې کندرا نه ورور ته په شندن کې ډیر خراب دی نه که طالبان دی که حکومتی ځواکونه دی پر ملکیان ډیر ظلم کړي زه د اشرف غني او عبدالله سن دا هیله غواړم چې شینډن کې ژر تر ژره د شفاک عملیات پیل کړي چې دا د مسلمان د مسلمانانو دښمنان زمیان دی وسلام ازادي راځي.
بله السلام علیکم زه د کندهار تماس کې سره ټول ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې ما خبر نشر کړه زه د سلسله ډرور خبره کوم مونږ د سخت لار کې پازاز سړک ډیر خراب دی خو سړک خراب ده نو موږ چې نمائندګان د انسان مو چې پروګرامونه غواړي مونږ د سخت پازاز یو دا د مو پیغام نشر کړي موږ ته په لار کې عسكر ترافیک سواریان څنګه څنګه اوسکا ټول څنځایل کوي به دي خبرې کوي نو ډېر سخت عذاب یو نو پیغام نشر کوي. و سلام.
زما دا پیغام دی د روزګان د ولایت شیراساس ولسوالۍ سره موږ د شیراساس ولسوالۍ په نیوځي یو فراغاله د شیراساس ولسوالۍ د روز په دی غاله موږ به تلیا شکرې تقریبا دا چې ځنګل دی نو کښتونه په پښتنه مو بوله اندی کوي دغه سیلا پرالي نو دا کښتنه مټوله وګولان کړي دي موږ دلته نه دی حکومت دا حکومت پر موږ باندې تکانم کوي رښتیا د ورځې نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یو غاړه خو قوم مو ورو دي پر دې کوم قوم مو ورو دي موږ درو دوه ما باندې کې چې از ما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې دا حکومت تکانه کوي.
زه خان زړه مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدونکو کیم په اول کلم کې آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته زړه له کومې سلامونه ونی کی خیر احترامات وړاندې کوم په دوام کلم کې د پکتیا ټول ولسته غیرتی ولسته عرض کوم سوال ورته کوم څه کوي خاصتا د زاجیاری خلکو ته څوارلسو کالو کې یو تیږه په بلې تیږې نه ده ښودل شوې. په کې کار نه کېږي کوم کارونه چې پرچاک شوي دي ټول یو بار مصرف دي. همدا زادای حق دی چې کرر ټیکادار نه دوه دوه لا درې درې لکه ډالر غواړي او دوی حکومت کو نه کې چې کومه پروژه راوړي پکتیا ته هر سړی خپل جیبو ډکولو په سوچ کې تللی دی. نو د پکتیا غیرتي ولس ته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم وکیلانو پارلمان کې ناستې دغو وکیلانو ته رایه ویر نه کړې چې نوي نسل ته داسې یو سړي ته رایه ویر کوي چې هغه جب ته خدمت ونه کړي ولس ته افغانستان ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه نړۍ مننه کوم زما پیغام بار بار خپور کړي تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولس ولسو ولایتو خلکو ته زما پیغام ورسیږي. 249 نفره په پارلمان کې ناستې 9 نفره هم خاورې ته کار نه کوي. دا 200 ټول شریکاتو په سلیکټ دي او کړل دا دوه سلیکټ دي دي یو کمانډان لري کابل ته نیباس کا یو باندې را خوشی کا بل ور تختا او دا ول انجو کوم شي چې پیسې ورکی وي خوشی پچی سار دي نور د ملت غم نشته وسره دا وکیلان ترای ورنه کوی چې کمیشن کارانو دفتر دی.
ما پیغام دا د وشو شول سوالیم موږ ډېر بند پاتې ولې د کمانډان موږ ډېر پاتې موږ غوښتنه چې موږ سره خلاص کومک موږ سره وشي. والسلام
ګران وګړو موږ د ایران سره جنگ ولې دي نو دا کولای شي چې په یو مشکل کې شتو دي ترې زموږ باور نه کوي هغه د شګو کالون کې نه چې څنګه چې یو سره شوی دي او بیا په اور باندې وزلې دي وزلې دي تاسو دا مشرانو ته کولای شي د موږ حیوان اعلان کړي چې اوته وایي چې خار غریبانو په حال باندې دی ورسیږي دې 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 کته سو پوهېږي تاسو افغانان ته ډېر په کلک باندې تسارت ورکوي تاسو په پنځه د خیر سره دا خپل سترانو او دې تاسو مشران ته اعلان وکړي چې دا موږ په دې ورسیږي دا موږ خواران افغانان چې هر سره یې مجبوري ماشومان هم ورته دا کارونه کوي مشرک صدا دا ورسیږي په موږ دا کراج چې د تهران کراج
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زکری محمد رسول ننګرهار ولایت نا آزادی رادیو تفصیل پیغام پر دم او د آزادی رادیو د لای نا ټول افغانانو ته سلامونه او نیک هیله او احترامات تقدیموم. پس سلام می دا پیغام چې په ایران کې د 27 قریشی سره کم ناوړه چلند شوی دی او به ور سره تاسو ناوړه سلوک شوی دی چې به رحمان به رحمانه توګه باندې وژل شوې ده. د ایران حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکار شخصیت دی ونیول شي او اعدام دي شي یا دي په یو قانوني سزا ورکړ شي او کوور نشي. په افغانستان خلک ډېر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډېر سخت په غوسه کړې دي. او یو شاعر ویلي دي چې ساده لباس هیڅ هم غلې گئی پنځه ګورې چردي دې کومه ټاپ. ایران ته ځان ته اسلامي جمهوریت وایي باید ستا په ملک کې دا ناول چلونه او دا ناول اسکارونه نه وي مایزان به اصلاح کی او کنی د سخت حالات سره مخامخ شو. سلام باندې
قدر مون اوریدونکو د ستایش قریشی د وژنې په اړه چې وزله بنګون کې پیښه و د ازادي رادیو د چپو د لارې څو رپورټونه خبره سول او همدارس د دې افغان انجلی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مهم درلود چې د هغه یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د ستایش قریشی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي کچېری د دغه افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپل مدني حرکتونو سره بند کړي. د دې بنسټ غړو د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې ناسې په ترڅ کې د ایران له حکومت عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشی وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي. د دې بنسټ رئیس فردین فدایی په دې اړه وایي
بزوترین فرصت باید به ارشد مجازات محکوم
شي. تر ژره باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم شي. بل دې مو په پوره یقین سره واده ورکو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چاته اجازه ورنکړو چې سمګ مخاوني سي ځکه دا زمونږ مسلم حق دی.
یو شمیر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تیر ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمیر ایرانی چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه. د یو شمیر ایرانی رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایي قوه بیل کوم تبعیزه تعقیب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د اشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د هیواد سفارت ته په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنز لیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقیق په برخه کې دریغ ونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بې ګناه نجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل شي د دې خبرونو نور پیغامونو ته دوام ورکوو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره تماس کیما لمړی قدم کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. سلام څخه وروسته خوش بختانه په نورستان کې اوس مهال په حکومتي اداراتو کې هر کارونه په شفافیت سره ترسره کیږي. د جناب دی قاضی صاحب په دورت کې نورستان د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت ادارې فساد کې لمړی مقام درلودل. ولنی کمرغه د نورستان اوسنۍ والی محترم خاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم دغه مدیریت تر سره کول په نتیجه کې نورستان یوازنی ولایت دی چې په کلي توګه اداري فساد مخ نیول شوی ده. هغه کوفل صاحبانو په کچه فساد ده که په سیمه ییز حکومتوالۍ کې اداري فساد ده. همدا علت دی چې اولس دولت سره همکار دي او دغه امنیت دغه نورستان کې خشوی ده. کله چې اداري فساد مخنی ورکی دي نو طبیعي خبره ده چې خپل دولت سره همکاري کوي سره چې ولسونو همکاري وي دنیا امنیتي شرایط هم د ګډ وړ وي. نو زما په نظر باندې په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره ولس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه کوي نو
خبر نشر ڈیر سخت نمائندگان چھ پر گرام واڑی داغا مٹوانا خلق ازغل مٹوانا نفری دی کرتویات پانی سے نی فریدی پیونی ماندگی کې نه فریدی مشوانان لړار غږ نه شي کولای وو ډیر سخت پازادیو د کابل تر کندهار د لار دوه خراب ته شلندازي وتلای یو ورځې کوم غټ سره غزي تراتو د کابل ته په موټر کې ټول جمپنی ډکړي وله یو کچنه کپرک شي یو تیم خاور او شو ورو بالوونه ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټې چې خا لس متره او 15 متره اخوا ته مینو نه ورته دي طالبان اغه نغوت څه نه وای مو شه د سر باندې نو کوي باري په دوغه اډه کې د کابل اډه کې د غلط په کابل کې د کندهار څخه مټان دي راته دي نو وس دي دا اسکر دي دا پیسې او چا شي د نو کوي په سر باندې یو بار شي مې کې دي چې په سر باندې بار یو مټانو ټکر نه کوي چې مابین کې بار یو مټانو چې پکړی نه دي نو هغه مټانو چې پکړی چې پر ګرامونه او چې غواړي پر غندې کې پیسې او چې غواړي شراب در بار کړی مشکل نسته چې 200 روپے ورکې ورس مو تر ماسن لاسی یو نه پر دراونیږي چې په سلاو موټر چې ولاړی ورې 200 روپے ورکې نور هیڅ مشکل نسته. و سلام.
ګرانو دوستانو د ازادۍ اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو ثبت شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې وړاندیزونه او نظرونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله شېبه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو